کدا سی وکړو نو اویا درجه ګولۍ پکې راځي. ګولۍ چیرته راځي؟ دغه کورونه چې ونړوې بیا خو ګولۍ پکې نه راځي. هسې هم بې پلانه کورونه دي، دولت د ړنګولو اجازه هم راکړې. خبره دا ده چې دا خلک ډېر غریب دي، د دې وس نه لري چې بل ځای کور جوړ کړي. ته نو عجب سړی یې، ځانه د اسان غمکش جوړ کړی، په ما و تا یې څه چې غریبان دي. څو شېبې دواړه غلي وو. عامر وویل، فنډ والا به چیرې د پلونو پیسې راسره ومني؟ ستا په اوله طرحه کې خو دا شی نه و. اصل خان چې په خوله د عامر خبرو ته غوږ و، په ذهن کې د کوم ښه دلیل په لټه کې و، خو نه یې شو موندلی. سترګو ته یې قرآن شریف په لاس سپینګیری ولاړ و چې ده ته یې زارۍ کولې، چې ده ته یې قسم ورکړی و. دې ته یې پام نه شو چې د موسسې سکرټره کله دفتر ته ننوته، خو د عامر غږ له چورته وویست. انجینیر صاحب، ته وګوره چې ښاروالۍ بیا څه لیکلي دي. اصل خان د سکرټرې له لاسه مکتوب واخیست. په بې خوندۍ سره یې په چپه خوله په لوستلو پیل وکړ. یو څو کرښې چې یې ولوستلې، یو دم یې د تندي ګونځې ړنګې شوې، پر شونډو یې مسکا راغله. ویې ویل، وشول؟ عامر پوښتنه وکړه، څه وشول؟ صاحب، ښاروالۍ لیکلي دي چې د سیند په دې خوا کې کومه بله پروژه لري، موږ باید سړک د سیند پورې غاړې ته وباسو. عامر په خپلو شونډو باندې سګرټ ونیو، په لایټر یې ولګاوه. پرته له دې چې اصیل ته وګوري، ورته ویې ویل، نو ته ولې خوشحاله یې؟ د اصیل خان شونډې سره ورغلې، څه یې ونه ویل. عامر وویل، که د بېوزلو د کورو په خاطر خوشحالي کوې، نو هغه خو به ښاروالۍ هم پرې نږدي، ښاروالۍ به یې ونړوي. اصیل وویل، هو، مګر قرآن خو به ما نه وهي.
ډاکټر صاحب، زغم دا قصه دې څه وخت لیکلې وه؟
دا تقریبا کال به یې کېږي.
دا څنګه د ښاروالۍ او د کورونو همدغسې به تجربه وه که دې تخیل وکړو؟
نه، هغه مهال دا د چلستون پر سړک باندې کار کېده. د ګزارګاه د سیمې ځینې کورونه نړیدل، ما چې همدغه صحنه ولیده، نو په تخیل کې مې دغه کیسه ورته جوړه کړه.
اصلي مقصد څه و؟ غوښتل دي چې د یو انجینر هغه نیک عواطف بیان کړي، غوښتل دي چې دغسې کورونو ته توجه واړوي چې چاره یې په کار ده، او که دې په عین حال کې غوښتل چې دغه ادارې، سازمانونه، موسسې چې دي، د هغو یو قسم بېرحمي او بې تفاوتي هم وشه، څه دې مقصد و؟
یوه خبره وکم، پروسه کال مې ورور له خپل زوی سره له مسکو راغلی و. هغوی همالته اوسېږي، زوی په روسیه کې درس وایي، د طب محصل دی، نو نه په فارسی پوهېږي نه په پښتو، یوازې په روسی پوهېږي. ما ورته کومه قصه کوله، په دې کې د ثواب کلمه راغله. ورور ته مې ویل چې دا ورته ووایه. د چار څه فکر وکړو، دا د ثواب لپاره په روسي ژبه کې کومه کلمه نشو پیدا کولی. ما چې ولې په روسیه کې ثواب نشته، ده ویلې چې نه، هغه کارونه چې موږ یې په ثواب کې شمېرو هغوی خپله وظیفه ګڼي. هغوی وایي چې دا د انسانانو انساني وظیفه ده چې دا کارونه باید وکړي. نه، دلته د کرکټر چې دی انجینیر، ظاهرا داسې ښکاري چې دی به د دې لپاره د بېوزلو غم کوي چې د دوی کورونه ونړېږي، مګر پای کې معلومیږي چې دی اصلا خپل غم کوي.
یعنی دا یو د انسانانو د خوی یو باریک موضوع ده. تاسې اشاره کړې ده په حقیقت کې چې کله کله انسانان هغه کومه ویره چې خپله لري، د هغې په خاطر باندې ممکن دی داسې ښکاره شي لکه د ده چې خوا بده ده.
او هم دا ویل غواړم. او دلته یو روایت مې را یادېږي، وایي چې بی بی عایشه په یو لاس کې اور، په بل لاس کې اوبه اخیستې وي او روان. وایي چې چا ورنه پوښتنه وکړه چې څه کوې په دې باندې؟ هغه ویلې چې په دې اور باندې جنت سیزوم، او په دې اوبو باندې د دوزخ اور مړ کوم. چې پس له دې چې هر څوک که ښه کار کوي، باید د انسانیت په خاطر یې وکړي، د خدای سره د مینې په خاطر یې وکړي، نه د دوزخ له ویرې، نه د جنت په تمه. که انسان ښېګڼه کوي، باید د انسانیت په خاطر یې وکړي، نه په دې تمه چې ودرې ما قرآن ونه وهي، ما دوزخ ته لاړ نه شم.
نو که بېرته قصې ته راسو، ډاکټر صاحب زغم، دلته خو دغه انجینیر په هر حال له دوی سره باید خواخوږي ولري. خلک دي، کورونه یې دي، او په یو خوار وطن کې دا کورونه دي، او دا کورونه کړنګ سي بیا جوړول ډیر سخت دي. یو خو د اجتماع عمومي ګټه ده چې که سړک نیخ تیر سي ټول ټولنې ګټه کړې ده، بل په ټولنې کې د افرادو، د بېوسو افرادو ګټه ده، هغه هم یو طبیعي ګټه ده. یعنی فرضاً که بازار آزادي، نو دا به د اقتصاد لپاره ګټه ای په نهایت کې، خو که په آزاد بازار کې دا خواري طبقې هغه طبقې چې ممکن ډېره ضربه وخوري، که هغه حمایت نه سي خو بیا هم جنجالونه راځي. دا دغسې یو موضوع ده. آیا له دې نظره ته نه ورته ګورې دې قصې ته؟ یعنی دغه انجینیر چې ده د دغه ویر او تشویش طبیعي هم دی.
دا خبره مو بیخي سمه ده. دلته دغه بل کرکټر چې دی د مؤسسې رئیس چې دی، چې البته د خامخا ساختماني شرکت دی، او دوی پیسې هم اخلي له نورو څخه، مګر بیا هم دې ته پام نه کوي چې داسې یو کار وکړي چې هم عمومي ستونزه حل شي او هم د بېوزلو ستونزه پکې حل شي. یعنی هلته دغه امکان شته چې دوی فقط دوه پلونه په دې سیند باندې جوړ کړي او سړک د سیند پورې غاړې ته وباسي، نور نو د بېوزلو غم هم خوړل کېږي، مګر دا کار نه کوي. او له بده مرغه زموږ دولت هم تر ډېره په دغو شیانو پسې سر نه ګرځوي، کورونه ړنګوي اما په دې فکر کې نه وي چې د دوی مشکل به څنګه شي. همدغه د چلستون سړک چې جوړېده اوس په نیمه لار کې پاتې ده، ځکه چې دغو کورونو څښتنانو ته چې کورونه استملاک کېدل، دوی داسې ځای کې ځمکه ورکوي چې هغه ډېر لرې دی د چل دختران په پروژه کې، چې هلته تګ مشکل دی، سړک نشته، هلته برق نشته، اوبه نشته، ډېرې ستونزې دي. اما د چلستون خپله ده، د چلستون په پای کې په دوله دښته چې ده هغه بیا د پارلمان وکیلانو ته ورکوي یا ځینو نورو وزیرانو
ته ورکوي. سم ځایونه زورورو طبقو ته ورکوي، هغو کسانو ته ورکوي چې ډېر امکانات لري په طبیعي حالت کې، خو خراب ځایونه هغو ته ورکوي چې هغه ډېر بېوسه دي. نو آیا د داستان انجینیر نسو کولای چې له دغو غریبانو سره خواخوږی انسانی تصور کو؟
ولې نه، مګر بل آخره د دې نیت چې معلومیږي په آخر کې دی فقط په همدې خوشاله وي چې
له ده سره خپل غم ده. په نهایت
سره خپل غم دی. وو
کاشکې له ده سره ته وایې چې د نورو غم وایې.
او بالکل.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر محبوب الله محبوب د کندوز ولایت اوسیدونکی دی، خو ډېر عمر په پېښور او اسلام آباد کې تیر دی او نن سبا په ډیلی کې اوسی. دی له تیرو دوو کلو د کیسه ډایجست په نوم یو مجله خپروي چې یوازې کیسې پکې چاپی شي، او د همدې مجلې د خپرولو لپاره کله ناکله کابل ته راځي. البته دی په خپله دومره کیسې نه لیکي لکه شعرونه چې وایي. دلته ښاغلی محبوب خپل تازه شعرونه راوروي او د هغو په اړه خبرې راته کوي. ښاغلی محبوب، په هند کې به دې شعرونه ویلي، نو له دغو شعرونو چې په هند کې دې ویلي دي البته ووایه چې اورېدونکي واوري.
هلته یو نړیوال چاپیریال ده او ادبیات په ځانګړي توګه شعر له نړیوال شعر سره نښتی ده. یعنی که یو څوک شعر لیکي هغه هم نړیواله مطالعه لري او هم خپل هیواد کې د شاعرانو شعرونه لولي. څنګه چې په نړۍ کې نوښت راځي دوی هم په خپلو شعرونو کې نوښتونه راولي.
په هند کې خو دغه تعلیم یافته طبقې انګریزي زده ده، آیا دا د انګریزي د زده کړې له درکه دوی له دنیا سره تړل سوي دي که کومه بله طریقه هم شته؟
دا د انګریزي زده کړه هم ده، او بل دوی په خپله ژبه چې هندي ژبه ده هغه هم ډېره پراخه ژبه ده. نو څومره چې ژبه پراختیا یې ژبې اغېز زیاتي، مواد پکې ډېري، نو نوښت پکې ډېر رامنځته
کېږي. نو له هندي شاعري نه تا نه به تجربې زده کړې دي ته دا ویل غواړې؟
البته. نو دا خو زه نه نشم ویل چې زده کړې به مې، خو دا شعرونه وایم. په سر کې به زه یو غزل وایم. قودي قودي دې کړي اوږدې زلفې، بیا دې کړي جوړې غرغرې زلفې، زه به پر سمو لارو څنګه ولاړ شم، ته چې پرېږدې کږې وږې زلفې، اور دې زما پر زړګي ولګاوه، چې په نکریزو د کړي سرې زلفې، د غنم رنګو تورې تورې سترګې، کوسۍ کوسۍ پرې پرې زلفې، چې سهارونه درواغجن شل راته، خود به زه غواړم تورې شپې زلفې، لیونی زړونه دې سوري سوري کړل، ظالمې ته چې لنډوې زلفې، د دې غربي نجونو ښکلا هم دا ده، خلاص گریوانونه او خوري زلفې. په دې غزل کې ما کوښښ کړی چې زیات انځوریز وکاروم. هلته هم غزل لیکل کېږي انځوریز،
اردو کې خوشته، خو په هر حال هغه هم یو شرقي صنف دی، یعنی
یو شرقي صنف. غزل کم لیکل کېږي په هغه ډول چې په کار ده هغو نه نه لیکل کېږي.
او بل دې دغه زلفې هم په نکریزو سرې کړي وي، دا څه چل دی؟
دا هلته
ما پخوا په پښتو شاعري کې دا نه و اورېدلي چې زلفې دې په نکریزو سرې سي، لاسونه خو سره کېدل.
زلفې داسې دي چې دې کې څو ځایونه دي چې مثال غنم رنګ خلک یاد شول، په دې کې د زلفو سرې کېدا یاد شوه، په دې کې خلاص ګریوانونه یاد شو، خوري زلفې یاد شوې. دا د هغې ټولنې د چاپېریال اغېز ده چې ما غوښتل چې په پښتو شعر کې دا راولم.
یعنی هلته په هندي شاعرۍ کې زلفې په نکریزو سرې کېږي؟
دا لوستې ما نه دي، البته ما لیدلي دي چې زلفې هلته نجونې مثال په اروپا کې یا په نورو هېوادونو کې هم سرې کوي. هند یو داسې
اکسیجن نه ورکوي او محبوب صاحب
نه نه اکسیجن نه ورکوي، البته دوی په نکریزو باندې سرې کوي او عادت لري ځینې نجونې زلفې سرې کوي. مثال
غزل که هر څومره هم محبوب صاحب د نورې دنیا له شاعرۍ سره وتړي، بیا به هم په خپل کلچر کې ډېرې ژورې ریښې لري.
بل شعر ده د هوا مرغان. دا د هوا مرغان لموږ نه ښه دي، هر خوا الوزي او هر چیرې ځي، دوی ځمکني بریدونه نه پیژني، ژمی په یو ځای کې اوسیږي، اوړی بل ځای کې وي، منی په یو ځای ځاله جوړه، سپرلی بل ځای کې وي. دا د هوا مرغان لموږ نه ښه دي، هر خوا الوزي او هر چیرې ځي، خو زموږ ترمنځ دي بلا کرښې تیرې، خکته په ځمکه او اسمان باندې، له چا نه تاو د غربت کرخه ده، له چا نه تاو د روایت کرخه ده، له چا نه تاو د هیوادونو کرخه، له چا نه تاو د نژادونو کرخه، له چا نه تاو د مذهبونو کرخه. څوک له دې هر څه آزاد، ځینې د خپل فکر زندان کې بندیان، له چا نه تاو د فکرونو کرخه، له چا نه تاو د ارمانونو کرخه. دا د هوا مرغان لموږ نه ښه دي، دوی ځمکني بریدونه نه پیژني، هر خوا الوزي او هر چیرې ځي.
څو وخته د مخه په جرمني کې یو وزګار ځوان یو زهرجن مار په بازار کې په لږو پیسو راونیو او خپل اپارتمان ته یې راوړ چې وی ساتي. وروسته بیا دغه مار ورنه ورک شو او له دې پیښې لویه کیسه جوړه شوه. نور حال وشماره شیدې راکوي.
د جرمني په میولهیم ښار کې د یو تښتېدلي کبچه مار په موندلو باندې یو لک ایرو چې څه باندې یو لک درې دېرش زره ډالره کېږي مصرف راغلی دی. د میولهیم ښار د ښاروالۍ د شورا ویندوی والکر ویبل رویټر اجانس ته ویلي دي چې موږ د دې لپاره چې دغه کبچه مار مړی یا ژوندی ومومو هر هغه څه وکړل چې په وس کې مو. دغه کبچه مار چې دېرش سانتي متره یعنی یوه نیمه لویشت اوږد و، تیره میاشت د هغه چلا اپارتمانه وتښتید چې ساتلی و. کبچه مار زهرجن مار دی او ممکن د انسان د مرګ سبب شي، ځکه نو د میولهیم ښاروالۍ د تښتېدلي مار د موندلو لپاره پراخې هڅې پیل کړي. ښاروالۍ هغه ټول بلاک چې مار پکې ورک شوی و کلابند کړ، خلک یې راویستل او کوټه په کوټه پلټنه یې پیل کړه. پلټونکو د کورونو ټول ځایونه او ټول سامانونه لاټ پلټ وړول، خو د مار درکې ونه لګوه. دوی د بلاک دروازې او کړکۍ بندې کړې او هر چیرته یې لومې کېښودې چې ګوندې مار پکې بند شي، خو د مار پته ونه لګېده. مار بلاخره د خپل څښتن د کور په بام باندې په یوه ګوښه کې مړ وموندل شو. د دغه کبچه مار څښتن یو 19 کلن ځوان دی چې کار او روزګار یې نشته. که څه هم د مار خطر عمومي خطر دی او په دې پلټنه کې د شویو مصارفو یوه برخه باید د بلاک اوسیدونکي ورکړي، مګر لویه برخه لګښت د کبچه مار د څښتن په غاړه کېږي. خو څرنګه چې دی کار نه لري او بې وسه دی، نو ممکن د میولهیم ښاروالۍ پر ده باندې لوېدلی تاوان په خپله غاړه واخلي. دغه زلمی دغه مار په $100 رانیولی و، خو اوس ورته بې درکه ګران پرېوتی دی.
له احمقانو سره یو ګرځنده سړی د احمقانو په کلي ورپېښ شو او احمقان یې له یوې لویې کروندې د تیښتې په حال کې ولیدل. د ورنه د تیښتې پوښتنه وکړه. هغوی ورته وویل چې په کرونده کې یوه لویه بلا پیدا شوې ده. د چې ور وکتل که ګوري بلا ملا نه وه، هندوانه وه. ګرځنده سړی پوښو چې په خو کمقلو خلکو اوخته دی، نور ته ویل لدی بلا خوب موسش غورم. سړی نی غورتیر شو، پټو ته ورغی، هندوانه یې له جوړنګانو راوش کوله، لزمکې ووهله، دوه ځایه کړه او وی خوړه. احمقانو چې دا حال ولید لا زیات وویرېدل او په یو بلی آواز وکړ چې له داسې بلا تښتی چې بلاوې ورته نسوار نه دي. احمقان په خپلو کورونو کې پټ شول او لویه کرونده د ته پاتې شوه. د ته تیار فصلونه په ګوتو ورغلل. فصلونه ورته داسې خوشې وو لکه ځنګل چې زمري ته خوشي وي، خو مشکل یې دا و چې کلیوال ورنه ویرېدل او نه ورنږدې کېدل. څه موده وروسته یوه بل سیلانی د احمقانو سیمې ته پیښه وکړه. د چې کلیوال ولیدل چې د هندوانې له خوړونکي په ویره کې اوسي، نو ورته ویې ویل ستاسې ویره په ځای ده، ورو ورو به کوشش کوو چې په شریکه یې چاره وکړو. د کلیوال ورو ورو پوه کړل چې هندوانه څه ده او دغه کس بلا نه دی، بلکې د دوی غوندې یو بې آزاره بني آدم دی. او په دې ډول احمقانو بې ویرې ژوند پیل کړ او د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځان غوندې خلک ورښکاره شول.
د شلمې پیړۍ نامتو انځورګر پیکاسو ویلي دي چې ماشومان خو ټول د هنر خاوندان دي. کمال دا دی چې په لویینې هم سړی د هنر څښتن واوسي. د ماشوم د ذوق او هنرمند فطرت په اړه د پیکاسو دغه خبره نورو مفکرانو هم په مختلفو ډولونو کړې ده. ماشوم چې سرشاره تخیل او جنتي خویونه لري، تر دا وروستیو پیړیو پورې د ځان لپاره د بیل ادب د لرلو مستحق نه و بلل شوی. خو نن سبا په دنیا کې د ماشوم ادب اصطلاح ډېره اورو. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ماشوم ادب د تعریف، تاریخ او ډولونو په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی، یوه هغه اصطلاح چې دا مهم په شلمه پیړۍ کې په افغانستان کې واورېدله، هغه د ماشوم ادب اصطلاح ده. که لدی شروع کو چې د ماشوم ادب تعریف څنګه کیږي؟ ځینې خلک چې د ماشوم ادب یاد سي، د ماشوم ادب هغو موضوعونو، جملو یا نورو شیانو ته وایي چې ماشومان یې وایي. ځینې خلک بیا د ماشوم لپاره ټول هغه شیان چې لیکل سوي دي او ماشوم لوستی سي، هغه ته د ماشوم ادبیات وایي. ځینې خلک بیا په هغه کې فرق کوي، وایي درسي کتاب ده په ماشوم به وایي خامخا، هغه د ماشوم ادبیات نسو بللی. خو یو بل هغه کتاب ده چې ماشوم یو قسم په خوند لولي، البته یو څه زکیي هم خو په خوند لولي، لکه دا لویان چې ناول لولي یا کیسه لولي، د زکړې لپاره نه لولي، په خوند لولي. عمدتاً ځینې خلک به له دې نظره ورته ګوري. د ټولو نظرونو ته په پام سره تاسو څنګه تعریفوئ؟
ستا د مقدمه چې دومره خوره شوله، په همدې باندې دلالت کوي چې د ماشوم د ادبیاتو مفهوم یو ډېر ناجوت مفهوم دی. د ادب په تیوري کې ادب ته د څو زاویو نه کتلی شو. د لیکوال له زاوی ورته کتلی شو، د موضوع له زاوی ورته کتلی شو، د ټولنیزو حالاتو د زاوی ورته کتلی شو. او یو شی چې ډېر مهم دی او د ادب تیوریسیانان پرې ډېر کار کوي، هغه د لوستونکي لزوی ادب ته کتل دی. ځینې ادب پوهان په دې عقیده دي چې کتاب ته کې شک نشته چې لیکوال یې لیکي، مګر لستونکی ترې کتاب جوړوي. یعنی هغه څه چې لستونکی ته ناخلي، په هغه ډول چې لستونکی لولي، دا کتاب خپل ټولنیز ارزښت په دغه وخت کې پیدا کوي. د ماشوم ادبیات هم دغه یو مسله ده چې د لستونکي له نظره ادب ته کتل کیږي. کله چې موږ د ماشوم د ادب په باره کې فکر کوو، باید په دې هم فکر وکړو چې ماشوم څه دی او د ماشوم دریز په ټولنه کې څه دی، موږ د ماشوم د پاره څه غواړو او ماشوم په خپله څه غواړي. په تیر وختونو کې څو پیړۍ یا څو زریز وړاندې، کله چې د ماشوم د پاره د کتاب یا د ماشوم د پاره د ادب خبره کیدله، هلته د ماشوم تربیه مهمه وه. څنګه موږ کولای شو چې ماشوم تربیه کړو؟ د دې د پاره بیلابیل لارې وي. مثلا افلاطون د ماشومان د ادب په اړه باندې سپارښتنې کړې دي، ځکه چې د ماشوم تربیه د همدغه لار نه کیږي.
هغه د افلاطون هغه مشهوره جمله ده، وایي لکه څنګه چې ورزش د ځوانانو او سپورتمینانو بدن ته ګټه رسوي، دغسې کیسې د ماشومانو ذهن ته ګټه رسوي.
په هند کې د ماشومانو لپاره د ماشومان د تربیه د پاره اند شازلګان د تربیه د پاره زینی کتابونه لیکل شوی دی چې دغه جمله نه د پنځه تاتره په نامه باندې چې بیا ورو سپ کړل او د نه مشهور شو یو ډیر مهم اثر دی په نور نړۍ کې هم دغه سي اثر شته دی دلته هدف د ماشوم تربیه و په ولسمه او تلسمه پیړۍ کې زینی کتابونه یوازې د ماشومانو د پاره ولیکل شول چې هدف دا و چې ماشومانو ته د لوستلو او د ساتیري مواد پیدا کړي البته مخکې له دې نه ځینې کیسې لیکل شوې وې چې د غټانو دپاره وې په اصل کې مګر ماشومانو خپلې کړلې او د ماشومانو کیسې شوې لکه د ګریم رونو چې فولکلوري کیسې راټولې کړلې او نن د ماشومانو د کیسو په نامه یادېږي
حال دا چې هغوی په دې منظور نه وې راټولې کړې او خپرې کړې چې د ماشوم لپاره
وڅ هغوی د ماشومانو دپاره نه وې خپرې کړې له بل لوري هغه کیسې چې واکند ماشومان د پر لیکل شوې دي چې د دې لړۍ د ولسمې او اتلسمې پیړۍ نه شروع شوې د لسمې پیړۍ کې واده کړې ده او په شلمه پیړۍ کې لا واده کړې ده نو په اوله مرحله کې زمونږ ستونزه دا ده چې مونږ د ماشوم ادبیات تعریف کو د ادب په تیوري کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره مونږ تعریف نه لرو په د شلمې پیړۍ په اواخرو کې د ماشوم د ادبیات په باره کې ځینې اکاډمیک څېړنې وشولې چې لا تر اوسه پورې دومره عام نه دي د ماشوم ادبیاتو ته تر اوسه هم په اکاډمیک ډول باندې توجه نه ده شوې نه په افغانستان کې نه په نورو دنیا کې
استاد منلې ولی لکه څنګه چې مونږ د لویانو لپاره د ادب دی تعریف یو تصور لرو مشکه ناول کتاب ووینو و ادبیات دی که د شعر کتاب ووینو و ادبیات دی یعنی په دغه ټولو کې یو مشترک شایسته هغه مشترک شای دی چې هغه کتابونه چې په خوند هم لوستلای سو فکر کوو چې هغه ادبی کتابونه دي آیا د ماشوم لپاره د څه نسو ویلای چې هغه کتاب چې ماشوم په خوند لوستلای سي هغه د ماشوم ادب دی دغه تعریف نسو کولای
دغه یو نظر دی د مختلف تعریفونو په ډله کې یو نظر دا هم دی بل نظر دا دی چې هغه اثر چې ماشومانو لیکلی دي داسې اثر هم شته په اروپا کې تر ټولو مشهور د ان فرانک په نامه د یوې نجلۍ خطونه دي چې هغې یو خیالي دوست ته په داسې حالت کې لیکلي دي چې د آلمان د نازیانو نه یې ځان پټاوه او تقریبا د خطونه دي په داسې حالت کې لیکلي دي چې په کوټه کې بندۍ وه څو میاشتې او هغه اوس په اروپا کې د ماشومانو لپاره یو ډېر غورا اثر بل کیږي
او استاد منلې په ډیرو ملکونو کې ماشومان ته وایي چې یو څه ولیکي لځانه یو حکایت جوړ کړي یا د راپورتاج غوندي یو شی تاسو کور څنګه دی فرزن د څه شی ورته وایي دا ممکن د سي ارزش هم ولري چې نور ماشومان په خوند ولولي خو په دې ترتیب یو ټکی ته اشاره کوم چې د افغانستان په مکاتبو کې چې زده کوونکو ته کله وظیفه ورکول کیږي چې تاسو یو لیکنه وکړئ نو معمولا مخکې تر مخکې ټاکل شوی موضوعاتي د معلم د مقام پیسې کې لیکنه وکړئ د مور او پلار د مقام پیسې کې لیکنه وکړئ د ازادي پیسې کې لیکنه وکړئ یعنی په افغانستان کې په مکاتبو کې د لویان خپل ارزښونه خپل افکار او پیش تر پیشه تنظیم شوی خبري په زوره په ماشومان باندې لیکي
دا خبرې چې زه کوم دا د مکتب د سیستم نه بهر خبرې دي ان فرانک دا کیسه په خپل کوټه کې لیکلې دي یا مثلا جین اوستن په نامه باندې یو امریکایي نجلۍ کیسه لیکلې دي د خپل خوندورونو د ساتیرې د پاره
هغه چې به ورسره لوی لیکواله شو
بل هغه کیسه دي چې غټانو د ماشومان د پاره لیکلې دي چې دي کې اکثره تربیوي کیسه په اول مرحله کې مطرح وي یو بل دول کتابونه هغه کتابونه دي چې ماشومان په خپل انتخاب کړی دي یعنی لیکل شوی د پرتل دي چې د ماشومان پر نظر کې ونیول شي مګر ماشومان هغه غوړه کړی دي او په نسل په نسل ساتل دي
لکه لقمان حکیم حکایتونه ماشومان بخون ولی
لکه د لقمان حکیم حکایتونه شو لکه د گریم کیسې مونږ یاد کړلې او د دوی اهمیت د وختونو په تیریدل باندې دومره شو چې په غربي ټولنه کې هر غټ چې وخت ماشوم وو دا کتاب په ماشوم توپ کې لسته دی نو داغه د پاره د ماشوم کتاب شوی دی په داسې حال کې چې اول کې چې لیکل شوی د غټان د پاره لیکل شوی وو هغه کتابونه چې د ماشوم د پاره ماشومان خپل انتخاب کړی ماشوم د پاره انتخاب شوی دی دغه یو ډول د قضیه د لیدلو دی او په دې برخه کې تبن د تربیوي سیستم نقش لري مثلا په زینو اروپایي هیوادونو کې هغه تعلیمي نصاب د ماشومانو دا ده چې د دریم او څلورم ټولګي شاګردان باید چې په کال کې لس کیسې په صنف کې ولولي او لس کیسې له صنفه بهر ولولي په صنف کې ټول شاګردان یو ځای او یو کیسه ولولي او له صنفه بهر هر شاګرد بیل بیل خبره کیسه ولولي دا کیسې تبن 200 پانی 300 پانی کیسې نه دي مګر هغه کیسې دي چې د ماشومان په خوخه باندې انتخابي کې د ماشومان د خوخي کیسې دي. یو بل ډول د ماشوم ادبیاتو ته د کتلو دا دی چې د جانر د لحاظ ورته وکتل شي، چې په دې کې مونږ د مثال په توګه تصویري کتابونه لرو یا د فکشن کیسې دي، او حتی ځینې ژوند لیکونه د ماشومان لپاره ډیر جالب دي، او ځینې شعرونه د ماشومان لپاره
او شاد منلې د ژوند لیکونه مې اتخل په خو به په دې کابل کې وو اوس نه پیدا کیږي. په ایران کې به چاپېدل، ترجمه کېدل به البته د ابراهام لینکلن ژوندو نه د دنیا د ډیرو لویو خلکو بیوګرافي وی د مکتب الوکانو په نام صفاتم صفه الوکانو په ډیر شوق لوسته. یعنی دا هم د ماشوم د ادب یو
بل ترس چې موږ کولای شو د ماشوم ادبیات ته وګورو، هغه د سند لحاظ دی. یو ماشوم چې د 15 کلنۍ نه کم یې لغوي ذخیره یې وړوکې ده، فکري وده یې کمه ده، د تصور ساحه یې محدوده ده، نو د هغه دپاره یو ډول کتابونه لیکل کېږي. تصویرونه پکې ډېر یي، کلمې پکې کمې یي، کیسې یې ساده یي، د کیسې پلاټ یې ساده یي. بیا د 15 کلونو تر 20 کلو پورې په دې کې په کلماتو باندې لوبې پکې ډېریږي، په دې کې ځین تخیلي عناصر ور زیاتیږي. بیا د وو کلونو تر یوولس کلو پورې تخیلي برخه پکې لا زیاتیږي، د تصویر برخه پکې یو څه کمیږي، او وروسته د یوولس نه تر دیارلس کلو پورې هغه کیسې دي چې د ماشوم او د غټانو د ادب تر منځه یو څه دی. دلته بیا هم ځینې شیان دي چې خاص د همدوی دپاره لیکل شوي دي، او ځینې شیان دي چې لیکل شوي د بل چا دپاره دي، ماشومانو خپل کړي دي. د مثال په توګه په دې تیرو څو کلونو کې ډیره مشهوره مشوله د هری پټر په نام باندې کیسې ولیکل شولې چې دا هم ماشومانو خپل کړلې، ډیر په شوق سره په میلیونو نسخې خپرې شوې.
پټر کیسې چې دي دا د خپل د ماشومانو لپاره نه دي،
په اول کې د ماشومانو لپاره نه وي، وروسته چې ماشومانو خوښي کړلې نور سلسله بیا د ماشومانو لپاره شوله. نو دغسې ډولونه لري، او اکثره کومه کیسه یا کوم داستان چې د ماشومانو خوښ شي د هغې یو سریال جوړیږي، هماغه سلسله کې بیا نورې کیسې لیکل کیږي. ځینې کیسې دي چې د ماشومانو دپاره لیکل شوي دي، بیا وروسته غټانو په هغې باندې ډېر زیات کار کړی دی. مثلا په 19مه پیړۍ کې انګلیس لیکوال لویس کارل د ماشومانو دپاره الیس په خیالي دنیا کې په نامه یو کیسه ولیکله، او نن دغه کیسه د ماشومانو د روحیاتو د پیژندلو په خاطر، او له دې خاطر چې لویس کارول په خپله د ریاضي او د منطق استاد و، د هغې لحاظ هم لوستل کیږي او غټان په دې باندې کار کوي. که چیرې د تاریخي لحاظ د ماشوم کیسو ته وګورو، نو تر 15مې پیړۍ پورې زیاتره هغه څه چې د ماشومانو د تربیې دپاره پکارول کیږي هغه کیسې وي، او ځینې عام نکلونه وو چې د ماشومانو او د غټانو دپاره دواړو دپاره وو. بیا په 18مه پیړۍ کې په 1499 کې یو کتاب د فنلون په نام باندې یو لیکوال خاص د ماشومانو دپاره ولیکه، چې دا ظاهرا لومړی کتاب دی چې د ماشومانو دپاره لیکل شوی دی. 18مه پیړۍ کې د ماشومانو د کتابونو شمیر زیات شو. 19مه پیړۍ کې د چاپ صنعت وده وکړله، او په ارزانه بیه کتابونه پیدا شول، نو چې دی هم د ماشومان د کتابونو سره ډېره مرسته وکړله. په 20مه پیړۍ کې بیا داسې حالت رامنځته شو چې د ماشومانو د کتابونو بازار کم شو د 20مه پیړۍ په شروع کې، او دلته یو ډېره جالبه پدیدې سره مخ کیږو. اوس چې زمونږ ماشومان که په اروپا کې که په افغانستان کې که په هر ځای کې کتابونه کم لولي، نو مونږ تلویزیون او ویډیو ګیمونه مسؤول ګڼو چې دا د ماشومانو علاقه د لوستلو سره کموي. د 20مه پیړۍ په پیل کې چې د یو څو کلونو دپاره د ماشومانو د کتابونو بازار کم شو، نو ځینو نقادانو ګناه په بایسکل ورچوله
چې ماشومان په بایسکل ډېر ګرځي،
ځکه چې هغه وخت کې بایسکل نه به اختراع شوی و. او یو عالم ویلي و چې بایسکل د ماشوم د فکر د ودې په ضد په کارول کېږي، او باید د بایسکل د چلولو مخه ونیول شي.
استاد منلی نوی اختراع شوی و که نوی عام شوی و؟
نوی عام شوی و، اختراع شوی څو لسیز د مخه و، مګر عامېدلې د 20مه پیړۍ د شروع خبره ده.
استاد منلی دا تر اوسه چې تاسو د ماشوم د ادب د سابقې پیسه کې څه خبرې وکړې، یو ټکی ته اشاره ونه کړه. دا مشهوره خبره چې کریسچن اندرسن ډنمارکی لیکوال چې د 19مې پیړۍ په اواخرو کې خصوصا ماشومانو ته ډېرې کیسې لیکلې دي، دغه سړی د ماشوم د ادب د پلار په نامه مشهور دی. حتی د ماشوم ادب ډېر کتابونه چې تاریخچه یې نو لدې اندرسن نه شروع کړي. کچيري په 1899 کې هم یو چا د ماشوم لپاره کتاب لیکلی، البته په خوانی خو موږ داسې وایو چې هم د ماشوم لپاره و هم د لوی لپاره و. نو ولې اندرسن د ماشوم د پلار یادی شي؟ آیا د ده د کیسو کیفیت داسې و یې د توجه ډېره وسی وه؟ څه چلو
هغه څه چې اندرسن یې واقعا په لومړي سر کې ودرولی دی، هغه د ده د کیسو ډېر پراخ خپرېدل و. اندرسن د 19 پیړۍ په نیمایي کې په کار شروع کړی ده.